تاسو مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړم سلامونه مې ومنئ. په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې ساته خبرونه واورو چې انسا اجملي وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې نن د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوې مالی کال لپاره بجټ وړاندې کیږي. د بلوچستان د لادرکه کلل شبو کسانو خپلوانو په کراچۍ کې احتجاجي لاریون کړي او د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې روس په اوکراین کې جنگي جرمونه کړي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې نن د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د 2023 مالی کال د بودیجې مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړي. د صوبې د مالی چارو ادارې اسناد چې مشال لیډیو ترلاسه کړي ښایي چې د بجټ حجم 1.2 ارب روپۍ دی چې پکې د پرمختیایي چارو لپاره د 1.3 ارب روپو بیلولو وړاندیز شوی دی. په دې پرمختیایي پروژو کې د صوبې د نورو ضلعو لپاره 3.19 او د قبایلي ضلعو لپاره 99 ارب روپۍ مختص شوی دي. ټاکل شوی و چې بجټ به ماسپخین 2 بجې وړاندې کیږي، خو تر اوسه نور معلومات مخې ته نه دي راغلي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د 2 قبیلو ای پی او مدیخلو ترمنځ د ځمکې په سر په جګړه کې د اف سي ځواک یو سرتیری او یو عام وګړی وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې له دواړو قبیلو سره د ډسبندۍ لپاره د اف سي ځواک په دفتر کې لوسنامه شوې وه، خو د هغې باوجود ډزې وشوې او اف سي ځواک سرتیری پکې وژل شو. نوموړي زیاته کړه چې له دواړو خواوو په مورچو کې 45 پولیس پر ځای کړي دي. بلخوا په میډلی کې د ملي جمهوریت غورځنګ یو مشر جمال داوړ مشال ویډیو ته ویل چې دوی له انتظامی غواړي چې د دې قبیلو ترمنځ د مرګجبلي مخنیوي لپاره د ډسبندۍ لړکی اقدامات وکړي. له بلوچستانه د لادرکه کسانو د کورنۍ غړو ویلي چې حکومت یې زر تر زره د دې کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. دوی دا خبره پرون په کراچۍ کې د پوهنتون د 2 زده کوونکو دودا الهي بلوچ او غمشاد بلوچ د لادرکه کېدو خلاف په مظاهره کې وکړه. په احتجاج کې شامل د بلوچ والی کمیټې د کراچۍ مشر حبیب بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې شپږ ورځې وړاندې دودا بلوچ او غمشاد بلوچ د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو بوتلي او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري.
د کراچی پوهنتون 2 زده کوونکي دودا بلوچ او غمشاد بلوچ په زور لادرکړکړې شوې دي. دودا بلوچ سخت ناروغ هم دی او په کراچی کې په یو روغتون کې درملنه هم روانه وه. پشپک ورځې وشوي، تر نن ورځې پورې هیڅوک نه دی خبر چې هغوی چیرته دي. که کوم جرمی وي نو هغو دې عدالت ته وړاندې کړي.
د کراچی پولیسو تر اوسه د دوو بلوچ زده کوونکو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 19 نور زخمیان شوي دي. دا 14 پرون په کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ ولایتونو کې شوي دي. د طالبانو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په کونړ کې په رینجر موټر د ماین په 14 کې یو غړی وژل شوی او 6 نور زخمیان شوي دي. په بدخشان کې هم په برید کې یو طالب زخمی شوی دی. د طالب چارواکو په خبره د کندوز په 3 ناحیه کې بیا په ملکي کسانو 14 وشو چې پکې 4 تنه زخمیان شوي. هلته په مزار شریف کې بیا د مولانا جلال دین بلخی نړیوال هوائی ډګر د کارکونکو په موټر په یو برید کې د دې هوائی ډګر 2 کارکونکي وشل شوي او 6 تنه نور زخمیان شوي دي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستری انټرنیشنل وایي چې روس د اوکراین په خارکیف خارکی جنگي جرمونه کړی دي. سازمان نن ویلي چې په خارکیف کې په غیر امتیازي بمباری کې په سلګونو ملکیان وژل شوی دي. د سازمان په وینا په دې بمباری کې د استوګنې ځایونه په نښه کړل شوي او زیاتره وختونه په کې کلسټر بمونه کارول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هر څوک هر وخت مړ کېدای شي په نامه په ریپورټ کې دا هم ویلي چې په پراخه کچه د منع کړل شوو کلسټر موادو په بیا بیا کارول حیرون نوون کې خبره ده او دا د ملکیانو ژوند لپامه د غورسبلو سرګندونه هم کوي. امنستری انټرنیشنل زیاته کړې چې د اوکراین په 2 لوی ښار خارکیف چې 1.4 میلیون آبادی لري پکې داسې ثبوتونه هم پټاګه کړي چې روسي ځواکونو 9N211 او 9N35 کلسټر او پزمکه خوریدونکي بمونه په بیا بیا کارولې دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. د د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکو مالی کال لپاره د صوبي بجټ وړاندې کړی دی. د پاکستان د سینټ پخوانی مشر رضا رباني غوښتنه کړې ده چې علي وزیر دی د پارلمان رواني غونډې ته وړاندې کړل سي. د سیاسي چارو یو شنونکی په دې اړه وایي
که هر څومره منګه د وږي علي وزیر چې دی هغه د اسټابلیشمنت خلاف دی یا اسټابلیشمنت دغه خلاف دی، نو د اسټابلیشمنت خلاف خو موږ نور هم ډېر اوازونه ولیدل. دغه اوازونه خو هیڅ خلاف داسې کاروایي نه شولې.
پاکستان پیپلز ګوند وایي په کار ده چې له ترهګرۍ سره تړلې ټولې پریکړې په پارلمان کې وسی. د سیاسي چارو شنونکي دې ته څنګه ګوري؟
په کار داره چې طالبانو سره کم قسم خبرې کېږي، څه کېږي، څه معاهده کېږي، پارلمان دې په هغه په اعتماد کې واغستل شي. او که دا وا نه غستو نو زما اندازه دا ده چې د دیو بیا نتیجه ډېره خراب شي.
د جنوبي وزیرستان خلکو د بجلی نشتوالي پر ضد په ټانک کې احتجاج کړی دی. د احتجاج یو ګډونوال مشال رادیو ته وویل
پدا مقابل د کوم داول په سموار پورا نیوز مطالبه حال نشي مشته بجلی تیرا نشي یو ویژه چې کوم د ګملزم دم لند دو بیا مشکات کوي پر صورت باندې.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومت نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ وړاندې کړی. له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خالد خان، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د بجټ په اړه تازه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې د بجټ وړاندې کولو بهیر پای ته رسیدلی، کله هم روان دی؟
ډیره مننه. بالکل دنیا کې تاسو د خیبر پښتونخوا د مالی کال 2023 او 2024 لپاره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ تقریب لږه شیبه وړاندې پای ته ورسېدو. او دا به درته ووایم څنګه چې مخکې به دغه د اپوزیشن له اړخه لږ مخالفت و، خو په دې دوران کې د اپوزیشن له اړخه یا د مخالفو ګوندونو له اړخه هیڅ داسې مخالفت نه و. ډېر په صحیح طریقې سره دغه د بجټ تقسیم ختم شو، دنیوي بجټ هم دغه شو. اصل کې په بجټ حوالې سره خو موږ وخت په وخت نن دغه خبرونه ورکړي دي، خو نوې کم تفصیلات چې دي هغه به زه دا وایم چې د سرکاري ملازمینو دپاره د صوبې کم سرکاري ملازمین دي د هغې په تنخواګانو کې 14% صوبایي وزیر دغه اضافه وکړه. وفاقي حکومت 15% کړه دی دغه ادا کړی وه چې موږ به د دې نه سیوا راکړو، نو هغه صرف 1% د سرکاري ملازمینو لپاره لپاره 14% دی دغه اعلان وکړو. او په پینشن کې 15% زیاتوالی رالو. وفاقي حکومت 15% کړی دی او صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا حکومت 15% وکړو. د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه دا هم ادا وکړه چې لږه موده وړاندې صوبایي حکومت ډسپیریټي الاونس د سرکاري ملازمینو لپاره 15% اعلان کړی و، نو هغه به هم په دې کې شامل وي. نو د ده په وینا دغه 1.5% دغه راځي دغه کم تنخواګانو کې اضافه. دې سره سره د نوي کم سرکاري ملازمین چې د صوبایي حکومت هغه نوکران کېږي، برتي کېږي، نو د هغې لپاره نوې د پینشن پالیسي دې اعلان کړه. مخکې خو دا ویل کېږي چې ویل کېدل چې د سرکاری ملازمینو لپاره به پینشن ډیوټي ختمي. خو نن په خپل بجټ تقریر کې د خزانې وزیر وویل چې نه، 15% به د نوي ملازمینو د تنخواه نه وټ کېږي او 12% به صوبایي حکومت ورته ورکوي. نو دغه شان چې کله دې ملازمت پوره کړي نو د دې به یو ښه ټیک ټاک پینشن او جمع راکېږي. دې سره سره دا هم وویل چې لکه په صوبه کې به د جمعې په ورځ ورک فرام هوم وي، لکه دوه ورځې خو به مخکې وي د هفتې او د اتوار. او د جمعې ورځ چې سرکاري کوم دفتر وي هغه به بند وي او دوی ته دا اختیار ورکړل شوی وي چې ډېر خلک په د کوره کار کوي. دا په دې غرض چې د بجلی او د تیلو په بچت کې به دوی ته د ده دا ووه چې دوه نه تر 15 اربه روپو پورې بچت کېدی شي. د سرکاري ملازمینو حوالې سره نور خبرې هدي مو وکړې چې په 1 جولای نه به 650 ډاکټران چې دي هغه د صحت محکمه چې هغه به مستقل کړي شي. دغه شان د استادانو لپاره د تعلیم په محکمه کې د امتیاز په لارې یا په تعدیبیت په لارې چې کوم استادان نوکران شوي وو نو هغه عارضي وو، دی دا وی چې د دې شمیره 55000 ده او دا به هم مستقیل کېږي چې د رایټ کېږي بچي
ډیر مننه
روان یکم جولای
ډیر مننه په پېښور کې د مشال ریډي خبريال خالد خان او تاسو ته د خبر پښتونخوا د حکومت لخوا د وړاندې سوی بجټ مهم ټکی وړاندې کول بخښنه غواړم د ټلیفون کرشه صفه نه و په دې اړه به په تفصیل سره تاسو د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې په ځانګړې توګه سبا معلومات واوري. خالد خان رسرو له پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د سینټ په خوانی مشر رضا ربانی غوښتنه کړې ده چې د جنوبي وزیرستان پارلماني استاذي علي وزیر دی قومي اسمبلی ته حاضر کړل سي چې پر بجټ په روان باس کې برخه واخلي. علي وزیر له څه باندې تیر یو کال راهیسې په کراچي زندان کې په دې تور بندې دي چې ګواکې د ریاست پر ضد یې ویناوې کړې دي خو هغه دا تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبريال شانواز ترغزه په دې ریپورت کې راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي میار رضا ربانی غوښتنې د جنوبي وزیرستان د قومي سیملې غړي علي وزیر د سیملې ته وړاندې کړې شي. د جون په 12 د سنټ د پخواني چیرمن رضا ربانی لخوا جاري شوې دغه بیان د پاکستان غټو میډیا دارو ریپورت کړي چې نوموړي پکې غوښتلي علي وزیر د اسمبلې ته ځکه هم را غوښتل شي چې د بجټ په اجلاس کې د خپلې سیمې نمائندګي وکړي. علي وزیر د 14 دسمبر 2000 د کراچي پولیسو په درخواست پېښور پولیسو د پېښور نیولی چې وروسته یې کراچي ته بوته. علي وزیر د کراچي په جیل کې د 2 قانوني مقدمو د لاندې لا هم بندي دي. په ځینو مقدمو کې ضمانتونه هم شوي دي ولی په نورو کې ور باندې په عدالتونو کې اورېدنې روانې دي. په علي وزیر لګېدلې تورنو کې ویل شوي نوموړی د پاکستان د ریاستي ادارو او پوځ په ضد په کراچي کې تقریرونه کړي وو. دا چې د قومي اسمبلی سپیکر د علي وزیر پروډکشن یعنی اسمبلی ته د وړاندې کېدو حکم ولې نه جاري کوي مانه څه خنډان دي پکې. خبریال او تدیاکار شمس مومن د جون په 14 دغه پوښتنه داسې ځواب کړه
که تاسو وګورئ کله چې ورته د مخلوط حکومت او د سیاسي ګوندونو ضرورت وو نو د وزیر اعظم په انتخاب کې چې دی نو هغه راوسته دغه پروډکشن آرډر جاري شو. خو چې کله ورته د دوی ضرورت نشته دی او د هغه پسې وروستو بیا داسې زور نشته دی د پارټۍ د ایمنیګانو د ایم پی ایګانو هغه صرف یو آزاد حیثیت باندې مطلب دار چې یو کنډیډیټ دی نو لہذا هیڅوک نشته چې د هغه دپاره هغسې اواز وجود کړي څنګه چې د خپلو نورو ملګرو دپاره وجودوي. که هر څومره مونږه دا ووایو چې علي وزیر چې دی د هغه د اسټبلشمنټ خلاف دی یا اسټبلشمنټ د هغه خلاف دی نو د اسټبلشمنټ خلاف هم موږ نور هم ډېر اوازونه ولیدل د دغه اوازونو خو هیڅ خلاف داسې کاروایي نه شولې.
تر هغه چې علي وزیر نیول شوی دوه واري اسمبلی ته د وړاندې کېدو حکم جاری شوی هم اول هغه چې په جون 2021 کې په قومي اسمبلی کې د بجټ اجلاس روانو او په دغه بجټ باندې بحث کېده او په دویم وار چې د پاکستان د تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې کېده نو د اپریل په ولنې نیټه حکم جاری شو چې علي وزیر د اسمبلی ته راوستل شي چې د عدم اعتماد په دغه تحریک کې خپل رایه ورکړي. نو پوښتنه دا ده چې هر کله که سپیکر د اسمبلی یو حکم جاری کړي چې یو څوک بندیوان غړی د اسمبلی ته راوستل شي دغه حکم څومره زور وروي. د پېښور هایکورت وکیل طارق افغاني مشاد رډیو ته د جون په 14 دا ځواب ورکړه
نو د سپیکر حکم د پروډکشن آرډر جاری کول دا بالکل دا سیده لکه چې چیف جسټس حکم وکړي چې یو کار روکي دا څوک چیلنج کول هم نشي او په کوم بنیاد باندې به ته چیلنج کې ځکه چې هغه خو یو سپیسیفک ډیز د پر راضی په قانون کې خو د پیرول د غم شته چې یو ملزم په پیرول باندې راوځي. د پروډکشن آرډر جاری کول خدا خو په قومي مفاد کې دي.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی مشال رډیو ته وویل د بندشي غړو لپاره همیشه د هغوی ملګرو غړو د اسمبلی په اجلاس کې د وړاندې تو غوښتنه کړې ده او د ځینی مثالونه هم وړاندې کړل.
خواجه صاد رفیقو شاباش شریف او آصف علي زرداری صاحب که هغه به ارسو کو نو تاسو کتلی دي چې د پارلمان د فلور نه منګه د پروډکشن آرډر جاری کېدو مطالبه کړی دي او دا نه چې جنې صرف وزیر صاحب د پروډکشن آرډر د پاره یا رضا ربانی مطالبه وکړه یا بل چا وکړه، منګ بالکل دا ویو چې کوم ایم این ای دی نو دا هغه حق ته چې هغه د اسمبلی تراشي.
دا چې غوښتنه خوښ و چې علي وزیر د اسمبلی ته وړاندې کېدو امر جاری شي، خو اوس دا د اسمبلی د سپیکر کار دی چې هغه دغه غوښتنه مني او یا نه. خود دې رپورټ تر جوړولو پورې د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا هیڅ قسمه داسې اعلامیه نه و جاری شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې له څو ورځو راهیسې هلته د دوه قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر په شخړه کې جګړه رامنځته شوې ده. د دوی په وینا د قبیلو غړي غرونو ته ختلي او له مورچو یو پر بل ډزې کړې دي چې دوه تنه پکې وژل شوي هم دي. بل پلو د شمالي وزیرستان انظامي چارواکي وایي چې دا خلګي له مورچو کښته کړي او هلته پولیس ځای پر ځای کړي دي. نور تفصیل به د عمر وزیر په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د تیرې درې ورځونه یو ځل بیا د جایداد په سر دوه قبیلو ای پی مدیخلو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې یو د ایف سی بلام وګړی یعنی راهګیر وژل شوی. د میرالی اوسیدونکي او ملي جمهوري غورځنګ ځایي مشر جمال داوړ وایي قبیلې غرونو ته ختلې خو پولیس نشته، مجبور دی چې پرلت پیل کړي.
د څو ورځو نه د ځمکې په سر دا جګړه روانه ده او په غټو وسلو دا جنگ روان دی. انتظامیا او د پولیس لخوا هغه کردار نه دی ادا شوی چې دلته سیز فایر راولي او یا چې د کم کردار د دې حق جوړیږي. دومره کردار ادا کړی شي چې د حکومتي ریټ خو بحال کړی شي. موږ دا پریکړه وکړه چې که حکومت خپل ریټ بحال نه کړو نو موږ به مجبور یو چې موږ به د تحصیل مخې ته احتجاجي پرلت کې نه وو.
ځایي خلک وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې قبیلې غرونو ته خېږي لا یو بل سره په جنگ شي. دا سه په وار وار شوی خو هیڅ دایمي حل یې تلاش نشو. نمیرم شاو سیدون کې تاثیر جنوي چې حکومت انتظامی نه خواست کړي چې د مسایلو حل لپاره چمتو شي.
ای پی او مدیخل چې کیمه ته نظر اونه دو دام لو یاد تشویش ور دو دا سه تلا دي چې پرور باندې یو کس روان و اها به بنا لګیدل شهید کړه شو د حکومت ته قزلی پولیس ته ځلی اندزنګ ته مجد درخواست کی چې د هغه مسالې د مستقل حل وغوښتل شي. ټول وزیرستان متصل کیږي نو مهرباني د وشي د مسالې شه د کمیرو وستل شي.
د شمالي وزیرستان پولیس او مشر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل چې د ای پی مدیخل مورچو ته پولیس سرتیری استولی یو د ایف سی ایل کار هم پکې وژل شوی چې د دوی د ډزو په دوران د مرمۍ ښکار شوی.
بالکل جی دا ایشو روانه ده. پرون دی سره اګریمنټ شو دی ورته چې موږ ډز بندي کوو او نن سهار وته یاد کړل 10 بجې چې موږ به د ای سی افس کې به فیصله وکړو. خو نن دی بیا ډز یو کړی دی کې اوس یو د ایف سی سپایو په پسیبل کپړو کې روان او هم پکې شهید شوی دی. نو موږ خپل پولیس ولم 15 کسان دواړو سایت نه کېنول په مورچو کې او دا چې کم کس شهید شوی دی په ایف سی ولم دی خلاف پچې دی پرچم ورکو ځکه چې دا دی پوجا مړ شوی دی دواړو کومو ډز کې هغه دغه شوی دی نو دې خلاف پرچم ورکو. زموږ ټول ته دغه ریکوست او خواست چې یار تاسو امن نه غکې دا چې کوم تاسو د زمکو شي زی دې حل شته د دې حل چې دې جګړه نه دا ډز نه دی د دې حل چې په یو ځای باندې کې ناستل جرګه کول او دې حل رو بسل دی.
شمالي وزیرستان کې د نوړان د هم یادو قبیلو ای پی مدي خېلو او د دې پرته خدیمه چی خېلو ای دک بورا خېلو مچی خېل مبارک شاهي او نورو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر سوزل شخړې شوه. دغه جګړه د ځای جرګو په وسطه سوزل خو حل شوه او بیرته سر اوچت کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشرتابه ویلي چې په کار ده د پاکستان هغه ټولو پریکړې په پارلمان کې وسی چې له ترهګرۍ سره تړلې وي. یاد ګوند دغه بحث پرون د ګوند په غونډه کې کړی. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم دی پر ټویټر یې لیکلي چې دوی په دې اړه اوږد بحث کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې اترې روانې دي چې ورباندې ډیر خلک نیوکې هم کوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز ګوند د مشرانو په غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو جاج اغیستل شوی دی، او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او د ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری په مشرۍ د دغه غونډې په اړه په خپور شوی بیان کې ویل شوی دی چې ټولې فیصلې د پارلمان د لارې کول پکار دي، او د تحریک طالبان پاکستان سره د وروستیو پرمختګونو په لړ کې پارلمان په اعتماد کې اغیستل پکار دي. په پیښور کې د خبریالو سیړونکي شمیم شاهد نمی د پاکستان پیپلز ګوند د دې بیان په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې پخوا د وسلوالو سره کومې لوزنامې شوې وې په هغه کې پارلمان په اعتماد کې نه و اغیستل شوی.
زه دا وایم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د فیصله د غوښتنه ډېره صحیح ده. دا هغه غټه وجه دا ده چې طالبان سره کومې خبرې اترې روانې دي، نو دا ډوم بنه او یا اخیری خبرې نه دي. د دین وړاندې هم دوی سره ډېر زیات معاهدی شوي دي، ډېر زیات خبرې اترې شوي دي، او دا ټولې معاهدې چې شوي دي دا ورسره پوجیان کړي دي. دا ټولې مطلب چې د پارلیمنت نه بغیر شوي دي او ځکه هغه ناکامه شوي دي. اوس د طالبانو کومه غوښتنې دي چې پوج واپس لاړ شي او د قبایلي علاقو انضمام دي واپس شي، نو دا داسې خبرې دي چې دا هغه اندازه ده چې په دې باندې پوجیان هم دغونه کوي. نو زما اندازه داره چې دا د پیپلز پارټۍ غوښتنه ډېره صحیح ده. په کار داره چې طالبانو سره کم قسم خبرې کېږي، څه کېږي، څه معاهدې کېږي، پارلیمان دې په هغه کې په اعتماد کې واغستل شي. او که دا یې وانه غوستو نو زما اندازه داره چې ردیو بیا نتیجې ډېره خرابې.
دا د هغې وروسته ده چې د تحریک طالبان پاکستان سره د تیرو څو میاشتو راسي د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات روان دي، او په دې وروستیو کې یوې 50 کسیزې قبایلي جرګې په دغه لړ کې د کابل سفر هم کړی و چې پکې د پارلمان پخوانی او موجوده ځینې غړي هم شامل وو. په پیښور کې خبریال او سیړونکو محمود جان بابر وایي پاکستان پیپلز ګوند د مذاکراتو په لړ کې ټول هرڅه د پارلمان نه د منظورولو خبره کوي، او په دې وجه یې د خپل ګوند سره تعلق لرونکو وفاقي وزیر ساجد حسین توري ته د خپل ګوند د مشرتابه د اجازت نه بغیر افغانستان ته د سفر کولو په سر شوکاز نوټس هم جاری کړي. خو محمود جان بابر زیاتوي د خبرې اترې د حکومت او ادارو په مشوره روان دي، ځکه کابل ته تدی جرګه کې د پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو وفاقي وزیر ساجد حسین توري هم شامل وو.
ما په خپل خبرې شوې د پیپلز پارټۍ خلکو سره اغوي وی چې مونږ د دې مذاکراتو هم خلاف نه یو. په خبره دا چې د پارلیمنت په لار باندې وشیم، او دې کې تر څو پورې چې د قبایلی علاقو نه د مشرانو د تک خبره وه، نو په هغه باندې هم زمونږ سداسې اعتراض نه وکړو چې زمونږ د پارټۍ نه څوک هم تلل چې مونږ نه تپوس کړی وي. نو په دې کې یو کس اخونزاده چټان چې د پارټۍ د قبایلی علاقو لپاره مشر هم پاتې شوی دی، هغه ته دا نوټس نه دی ورکړی شوی. پیپلز پارټۍ دا غواړي چې دا خبره دې خامخا ارومرو د پارلیمنت په لار باندې وشي، ځکه چې دلته د خلکو په ذهنونو کې دا خدشه هم اوس سر اوچت کړی دی چې اس نه چې د فاټا د انضمام خلاف خبره اتره روانه وي او بیا وروسته کې سنبالول مشکل شي. نو دوی ځکه هم اوس خپل غږ پورته کوي چې خلکو ته وښيي چې مونږ خپله خبره هماغه وخت هم کړې وه. دویمه خبره دا ده چې په دې وفد کې د بیرستر سیف او د ساجد توري موجودګي، بیرستر سیف چې کوم دی نو هغه په خپله دې وخت کې د صوبایي حکومت ترجمان هم دی، نو هغه موجودگی چې کومونو هغه ته تاسو ډیره مهمه ویل شي.
د روانو مذاکراتو په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنز اوربند هم د دیرشمې مئی نه پس د نامعلومه مودې پورې غځولې شوې دي، او افغانستان ته په دې وروستیو کې سفر کوونکي د قبایلي جرګې ځین غړو مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې په نږدې راتلونکو کې به د طالبانو سره یوه لوزنامه ترسره کیږي او د مذاکراتو د کامیابۍ امکان دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته، او 15,250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوردونکو د پاکستان په پارلمان کې پر راتلونکي کال پر مالی بجټ په داسې وخت کې بحث روان دی چې د تحریک انصاف چې د اپوزیشن ګوندی د غړي په پارلمان کې نسته. عموما داسې کیږي چې حکومت بجټ وړاندې کړي او له بجټ وروسته ور باندې شاوخوا یو اونۍ بحث رواني او په دې کې د اپوزیشن او حکومت دواړه غاړي برخه اخلي، یو پر بل نیوکي او وضاحتونه کوي. خو دا ځل په پارلمان کې د اپوزیشن غړي نه دي موجود. زموږ همکار منور شاه په دې اړه ریپورت برابر کړی چې داس یو حالت کې چې اپوزیشن نستا پر بجټ بحث څه معنی لري.
د جون په 14مه د پاکستان په قومي اسمبلی کې په وفاقي بجټ بحث کیږي، په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف زیاتره غړو له قومي اسمبلی استفاګانې ورکړي او د اسمبلی په غونډو کې ګډون نه کوي، په وفاقي بجټ پارلماني بحث به څومره ګټور وي. د قومي اسمبلی د پارلماني چارو په قائمه کمیټه کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي چودري محمود بشیر ورک په دې حقلا د جون په 12مه مشال لريو ته ویل چې سړول موجوده اسمبلی د قانون سازي عمل جاري ساتلې هم د غډول با په بجټ بحث او د دې منځوري هم کیږي.
یو اسمبلی یې سخت ہے آئین اور قانون کے مطابق
په آئینی او قانونو توګه د موجوده اسمبلی خپل کار په معاصره توګه کوي، ځکه چې لنیمه زیات غړي په کاروایي کې برخه اخلي. اوس که څوک د اسمبلی په غونډه کې ګډون نه کوي نو د هغې موږ ذمہوار نه یو. د تحریک انصاف یو شمیر غړو استفاګانې نه دي کړې او د بجټ په اجلاس کې هم برخه اخلي. نور چې کوم خلک په جلسو کې د حکومت مخالفت کوي را دي شي او د ولس د ګټې لپاره د پارلمان کې د حکومت مخالفت وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف کوم غړو له قومي اسمبلی استفاګانې ورکړي، هغوی تر اوسه د اسمبلی د سپیکر په وړاندې د خپلو استفاګانو تصدیق هم نه دی کړی، یعنی دوی لا هم د اسمبلی غړي دي. په قومي اسمبلی کې ټوله 322 چوکۍ دي چې پکې 155 د تحریک انصاف غړي دي. د روان کال د اپریل په 10مه د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بے باورۍ تحریک د بریالي کېدو وروسته د تحریک انصاف 111 غړو له قومي اسمبلی استعفا وکړه او نور یې لا هم په قومي اسمبلی کې پاتې دي. دا راز د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی مجاهد علي چې د پارلماني چارو د قائمه کمیټې مشر هم دی وای د دوی د ګوند غړي مستعفي شوي او دغه کمیټې هم غیر فعال ده. نوموړی وای چې دوی دا بجټ رد کړي او پر ضد به یې له اسمبلی بهر په هر فورم غږ پورته کوي.
غریب دښمن بجټ دی. زما په خځه دا څلويخ ورځې کوم مفاهزات کې تیرې کړې ده. د دې نه مخکې به دا چې څو خوځ د پاکستان کې نه راځم دا کوم اوس دي دغه کو کنی دا پرېشر او دا چې زونه په موږ هم دا دي چې دا هر څه باندې دونه هر څه ورو سونه دونه هر څه ګران شو دا د یمه په دغه پرېشر خو په موږ هم
د مجاهد علي په وینا تحریک انصاف با د ګوند مشر عمران خان په امر د دې بجټ پر ضد ولسی احتجاج کوي. بلخوا په پیښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې مشر پروفیسر ډاکټر زاهد انور وای په کار دا چې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د بجټ په عمل کې په سناسه ډول خپل کردار تر سره کړي.
د حکومت مقصد خدای چې ملک معیشت مضبوط کی، سیاسي استحکام راولي، معاشي استحکام راولي. نو حکومت باندې دا ذمہواری راځي چې هغه فیډ بیک واخلي د ټولو نه، د سټیک هولډرز نه، او هغه کې لکه اپوزیشن چې کم دی دا هغه نه هم دې حواله سره لکه دا ذمہداري د ټولو ادارو جوړي. یو هغه ادارو کې موږ سیاسي پارټي هم راولو کاغه پارلمان کې دن نه دی او که پارلمان کې بار دی دې خو دې منډیټ سره دا پارټي جوړ کړی دې منډیټ
د 2022 درشتم مالیکال لپاره سه د پاسه د نهنی موزارو عربو روپو د دې بجټ قانوني مسوده د مالی چارو وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د جون په 10مه قومي اسمبلی ته وړاندې کړه او په دغه موقع یې وویل حکومت هڅه کوي چې د هیواد د کمې آمدنۍ څانګې ته اسانتیاوې برابرې کړي. خو د بجټ وړاندې کېدو نه پاس هم په دې ورځ د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ولیکل چې ګوند یې دا بجټ ردوي ځکه چې دا د ولس او کاروبارونو پر ضد بجټ دی.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز له انیسا اجمل څخه اورو.
نن د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې 2022 د رښتمن مالی کال د بودیجې مسوده وړاندې کړل شو. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د بودیجې مسوده د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وړاندې کړه. د بجټ حجم 1.2 ارب روپۍ دی چې پکې د پرمختیایي چارو لپاره 1.43 ارب روپۍ ویل کړل شوي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې لتیرو درو ورځو راهیسې د دوو قبیلو ای پی او مدیخلو ترمنځ د سمکې په سر جګړه روانه ده او پکې د ایف سیس واکیو سرتیرو یو عام وګړی وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې له دواړو قبیلو سره د ډسپنې لپاره د ایف سیس واک په دفتر کې لوسنامه شوې وه، خو د هغې باوجود ډزې وشوې او د ایف سیس واک سرتیری پکې وژل شو. له بلوچستانه د لادرک کسانو د کورنیو غړو ویلي چې حکومت یې زر تر زره د دې کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. دوی دا خبره پرون په کراچۍ کې د پوهنتون د دوو زده کوونکو دودا الهي بلوچ او غمشاد بلوچ د لادرک کېدو خلاف په یو مظاهره کې وکړي. د کراچۍ پولیسو تر اوسه د دوو بلوچ زده کوونکو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي. دا 14 پرون په کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ ولایتونو کې شوي دي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې روس د اوکراین په خارکیف خارکی جنگي جرمونه کړی دي. سازمان نن ویلي چې په خارکیف کې په بلا امتیاز بمباری کې په سرګونو ملکیان وژل شوي دي. د سازمان په وینا په دې بمباری کې د استوګنځو ځایونه په نښه کړل شوي او زیاتره وختونه په کې کلسټر بمونه کارول شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه درته انسا اجمل وړاندې کول. د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنری ویلي چې په افغانستان کې ملیونونه خلک بې ځای شوي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او مرستو ته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې هغه د ملیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګري ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 500,000 کسان لخپل کورونو بې ځای سوي دي. نور تفصيل د سیفی ولستان غزي پر رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ مرستیالي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیرلی کلیمنټس پرون د کابل هوایي ډګر ته پرسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل:
I have come here
زه دلته او د هیواد راغلی یم چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو خملاتو وکړو.
اغلی کلیمنټس د افغانانو په ځانګړي توګه د خزو او ماشومانو د حقونو په تضمینیدو ټینګار وکړ او ویل خزي باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونه داسې مالکی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځای شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو، وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیونه ډیر کسان بې ځای شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي، په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو ان ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو ان ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې آر مشاده پره تر ټولو زیات همکاري موږ سره کړی دو او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه دو او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لري چې د دې امرستې جری وساتي.
یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو، هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځای شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نو علي کمشنري يو ان ايچ سي ار اټکل کوي چې افغانستان له سوریا او وینزویلا ورسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځای شوی خلک لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د جون پر 11 د شپې نه وخته د پېښور په خیبر سوپر مارکیټ کې پولیسو د نورمندانو پر دفترونو تر چاپو ورسته یو افغان هنرمند کامران نیولی وو او ځان سره بیولی وو. ورسته د اتحادیې د هنرمندانو د اتحادیې غړي ورپسې ورغلي او هغه را خوشی کړی دی. د هنرمندانو اتحادیې پر حکومت ژغ کړی چې په صوبه کې دي د افغان هنرمندانو له تنګولو ډډه وکړي. بل پلو پولیس وایي چې دوی غیر قانوني کار نه دی کړی، بلکې د دوی په وینا چې څوک اسناد ولري لاغوی سره کار نه لري. تفصیل د مجید بابر په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیې د حکومت نه غوښتنه کړې چې پولیس دې په صوبه کې د میشته افغان او پښتنو هنرمندانو ځورونې بندې کړي، ګنې په احتجاج به مجبور شي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 11مه د شپې ناوخته د پیښور په خیبر سوپر مارکیټ کې د هنرمندانو له دفترونو نه پولیسو یو افغان هنرمند کامران د خپلې ریکارډینګ سټوډیو نه ونیو. د جون په 12مه د خیبر پختونخوا د هنرمندانو د اتحادیې مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې په پختونخوا کې د هنرمندانو سره د پولیسو لخوا زورونی زیاتې شوې دي.
بیګا 11 بجې د شپې ګلبرک زمونږ چې خبر شو په مارکیټ کې چلته بلا شروع غني دي. زمونږ یو ملګری دی کامران نومي دی چې تبل نواز دی او د افغانستان دی چې اوس د درې ځکیږي چې راغله د افغانستان نه چې خپل سیشن ارسو سره وو زمونږ تنظیم سره رجسترډو. بیګا پولیس بغیر څه خبره بغیر څه سر جوړنټا د غي پاپس باندې چاپو وخله او غیر اقوس کو او ځان سره تانی ته بوته. د دې مخ کې هم چې د پتاکال تانه کې چې ده تانه والے چې ده په التاب د فونرمندانو چې کوم افیس پای باندې چې په غلي و وایي چې سلور زموږ فنکاران چې کوم وایي باندې 14 فارن اکټ چې کوم د فدا غي په ګولې و. مخ کې هم داسې واقعات شو فنکاران سره زورونه شي وي په افغانستان کې چې کوم رژیم راغله اغه نه پس د پولیس هم رویه دلته بدل شوې ده. لکه د خاص ورته پولیس یادوم نور خو عوام اخ کسي دي خو د افغانستان کې چې کوم حوالوتی ده نو د دې ځای نور په چاند اثر نه دی پروت خو په پولیس باندې ډېر زیات اثر پروت دی.
د پولیسو لخوا د نیول شوي افغان موسیقار او تبلیغ غونکي کامران نمود د دې پیخي پاړه او پختل نو هغه وویل چې په پاکستان کې په قانوني توګه د اوسېدو اسناد لپاره درخواست جمع کړي.
یو کارت سره سره ټوکن را کړی دی نثار او فلک ماجر کارت چې هغه جوړې رااله موږ له خو د ودانې چلي کېږي چې سوال د کول را نه کړو خو بس دې نه بول دلته واځو لې بیا دا ملګری
مشال ریڈیو پدی اڑا د گلبرگ د تانی ایس ایچ او اسلام شاہ سرا پبیا بیا رابطہ اکڑا خواہوی پدی اڑا سو نویل. البتہ د پیخور د پولیس مشر اجاز خان د جون پدول سما مشال ریڈیو سرا خبرو کی دا تاثر رد کرے چگندی د پیخور د پولیس لخوا هنرمندانو سرا توپیری چلند کی گی.
هنرمندانو سرا د چایس کار نشته دی د هنر په وجه دا د هغه هنرمندۍ سره څه تعلق نشته دی چې هغه د فنکاری کوي یا د ګلوکاری کوي او د هغه په وجه دی بزوک چاپوي. دا هیڅ خبره نشته دی دا ورته تاسو چې یو چا پتا یادوي چې دی کې هنرمندانو باندې والی شوې ده خو دا هغه نه علاوه بلاش اجابي به نورې والی شوې هغه هم د دې سلسلې د کرایم خلافي د جرایمو خلافي نو هغه سره دغه سره تعلق نشته دی چې دا د هنرمندانو خلافي صحیح شو بو اچھا تو جنگ جھگڑا بو اچ چا شکایت پکڑی اوسو پوری جی پی آر کارڈ خبر تھا سو کوئی نہ پی آر کارڈ منگ دے ٹریٹ کو لگا سنگ جو پاکستان کی پاکستانیاں جی اگے شان غیم دی اگے تے وینا نشتا ہاں جی چا پی آر کارڈ نشتا کا غبی ہو نرمند دے او کو باہر سو دی
هنرمندان په آزاد مټ خپل هنر سره تړلی پاتې شي.
روز دوټی چې سبا زم بجټ ته بجټ ته پس مزه میټینګ راو غواړم او آی جی پی سره دا سه هاي واز هوم ډیپارټمنټ چې دا کوم مسلې کم کم د دې ستري کې کار راو مسو د دې ملګری بم راو غواړو چې ملکی قانون هم نه سفر کیږي او دې تم مشکلات نه او که صرف پولیس آسی تنگې دي نو بالکل دا غي خلاف به شنا شروع موږ په هر صورت باندې خپل هنرمندانو قدر کوو دا ایک تو فارغ ہے سلیکٹ کو غواړو نو زما خو خپل لکه پښتو یو دې کلچر دې دې ماشاءالله غټ کلچر دې نو هغه خو مونږ په هیڅ توګه باندې دا شي نشو سفر کول شي زما مونږ د مندان چې دې هغه په آزاد توګه باندې خپل ونر نشي پېښ کولې یا هغه ته مشکلات وي.
په افغانستان کې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې د طالبانو حکومت راغلی په هغه هیواد کې میشته ګڼ شمیر هنرمندانو خیبر پښتونخوا ته کډه کړې. د دې مخکې د مې په 28مه د شپې ناوخته د تاکال تانی پولیسو سلور افغان هنرمندان په ناقانونه توګه په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیولې ول چې د هنرمندانو او فعالانو تر احتجاج وروسته په ضمانت خوشی شول. پاکستان له 2014 زیږیز کال راهیسې هلته ورتلونکو افغانانو ته د ویزې او پاسپورت درل لازمی کړی دي او له دې پرته خلکو ته پر پوله د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورنۍ غړو د جون پر 12مه په کراچۍ کې لپریس کلب څخه تر سیند اسمبلی احتجاجي لاریون کړی او بیا سیند اسمبلی ته مخامخ احتجاجي پرلت وهلې وو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې د کراچۍ له پونتون څخه لادرکه سوي دوز د کوونکو دي زر تر زر پیدا او خوشی کړل سي. د دوی په وینا د زده کوونکو پولیسو وړي وو خو پولیسو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. نیاز علی تفصیل راکوي.
د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورنو غړو د جون په 12مه په کراچۍ کې د پریس کلب نه تر سن اسمبلی پورې احتجاجي لاریون وکړو او بیا د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یاد احتجاج چې په ځانګړي توګه د بيدرکه شوو کراچۍ پوهنتون زده کوونکو دودا الهي بلوچ او غمشاد بلوچ لپاره بلوچ یک جهتی کمیټه را جوړ کړې وو چې په ګڼ شمیر کې پکې د بيدرکه کسانو د کورنو غړو مدني فعالانو او د پوهنتون زده کوونکو ګډون وکړو. د یادی مظاهره په وخت د بلوچ یک جهتی کمیټه د کراچۍ مشر حبیب بلوچ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دودا بلوچ او غمشاد بلوچ د کراچۍ د سي ټي ډي پولیسو بوتللې دي.
کراچی یونیورسٹی کے دو اسٹوڈنٹ جو ہے غمشاد بلوچ اور دودا بلوچ
دے وائی چی دا کراچی پوہنتون دو از دا کون کی دودا بلوچ او غمشاد بلوچ پزور لا درک رکی شوی دی. دودا بلوچ سخت ناروغ ہم دے او پا کراچی کی پا یو روختون کی درملنا ہم روانا وا پشپک روزی وشوی ترنن روزی پوری حس سوک ندی خبر چی حقوی چرت دی ککم جرمی وی نو حقو دے عدالت تا اڑان دکڑی منگ دا فکر کوو چی دا دا پاکستان دا آئین خلاف ورزی دا روان کال چی دا اپریل پشپگشتما پا کراچی پوہنتون کی دا کنفیوشن انسٹیٹیوٹ ترمخی دا چینایانو پا یو گاڑی زانمرگی بریت شوی بو چی پکی دری چینائی استازانو پا گڑون سلور تنا وجلے شوی بو او بیا دا دغا پیخی زمواری لا قانونا گرزولے شوی وسلوال ڈلی بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریگیڈ منلی وا او ویلی وو چی دغا بریت دا شاری بلوچ پا نم خزی تر سر کڑی دی او بیا دا دی پیخ رستو د اسلام آباد او پنجاب په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې د بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو راپورونه هم مخې ته راغلي وو. خو بیا د مظاهره په وخت د لادرکه غمشاد بلوچ د ترلور شیرین بلوچ وای چې د دغه بریت وړاندې هم بلوچیان په نخه وو او په دې وروستیو کې د کراچۍ پولیسو کراچۍ کې یوازې 42 بلوچ زده کوونکي د کورونو څخه اوچت کړي چې د نن ورځې پورې دوی هیڅ معلومات نه لري.
غمشاد بلوچ کا واقعہ ہوا تو ہم پولیس اسٹیشن گئے.
دا وای کله چې د غمشاد بلوچ د لادرکه کېدو پیښه وشوه نو موږ د مسکن پولیسو ثانی ته لاړو خو هیڅ چا موږ ته غوږ ونه نیو. کور ته چې کوم کسان راغلی وو هغه ځان د سی ټی ډی پولیسو خودو د 15 تر دیش کسان راغلی وو او هغه لزان سره له کوره پورته کړی دي.
30 لوګ آئے اور ان کو اٹھا کے لے کے گئے.
خو بیا کراچی کې د سی ټی ډی پولیسو په دې رستیو کې ویلی وو چې دوی د اپریل په شپږشتمه په کراچی پوهنتون کې د کنفیوژن انسټیټیوټ تر مخې د چینایانو په یو ګاډي چې کوم ځانمرګي بریت شوی وو د هغې پلټنی کوي. خو د بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو په اړه تر اوسه سی ټی ډی پولیسو یا د کراچۍ پولیسو هیڅ نه دی ویلي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېرمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
د افغانستان په ننګرهار کې یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د وچکالۍ له کبله د غنمو فصل د پام وړ کم راغلی دی. دوی زیاتوي چې که یو لور ته یې وچکالۍ د غنمو فصلونه ځپلي نو بل لور ته د کرنې ریاست او اړوند موسسو د نه پاملرنې له کبله د دوی فصلونه زیانمن شوي هم دي. خو د کرنی مسولین هم منی چې سرکال اوچکالی ډیر تاوان رسولی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګر شکایت کوي چې سږکالي وچکالي په کرنیزو ځمکو منفي اغېز کړی چې له امله یې د غنمو حاصلات کم شوي او په ځینو سیمو کې آن د اوبو د کمښت له امله بشپړ فصلونه له منځه تللي دي. د دوی په خبره وچکالۍ نه یوازې د غنمو فصلونو ته زیان اړولی بلکې د دې تر څنګ یې په زیاتو ولسوالیو کې د تازه میوو حاصل ته رسیدلي باغونه یې هم زیانمن کړي دي. د عبدالمالک په نوم یو تن چې د للمي ځمکې لپاره یې ټوبویل یا ژوره سا کیندلي وایي د غنمو په اوبو کولو سره یې ډیر زیات تیل مصرفیږي چې دوی لګښتونه نشي پوره کولی.
خلکو چې کوم مصارف کړي دي په دې ځمکو باندې یو خو داسې و چې اوبه بیخي بې نه ټیولونه مصرف ټول په ټیولو باندې کېده. یو ساعت اوبه تقریبا په 200 افغانۍ باندې کېدلې. نو یو جیره ځمکه چې اوبه کېدل نو په 3000 افغانۍ باندې اوس نه اوبه کېدل. نو دا خلکو پیسې د خلکو نه په قرض او په یو شی په بل شی باندې واخیستل. نو د پټې ته دغه و چې مطلب د ځمکه یو څه حاصل ورکړي. هغه حاصلونه چې کوم یو نو تاسو ګورئ د ځمکې ته وګورئ د حاصلات چې کوم یو دي دا ټول د منځ ته لیدل شوی دي. کوم شی دوی ته په لاس باندې ورنه راغی.
د ننګرهار کروندګر د کرنې ریاست او اړوندو نړیوالو موسسو غوښتنه کوي چې د بخور په برخه کې ورسره مرسته وکړي. دوه تنه یې وایي.
نوم محمد الله ده. د ننګرهار وطن اوسیدونکی یم. سکالیز بارانونه او نشو وچکالی ده. غنم پاک وسوځیدل. د دولت او خیریه بنسټونو څخه هیله کوو چې موږ سره مرسته وکړي.
رضا خان مې نوم ده او څاولې اخوانه تخم میکرل او په قرض هم دغه راغستېدل. دغه وسولې څخه وسوځه سم نه کیږي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین هم مني چې سکل د وچکالۍ له امله د غنمو حاصلات کم رنګ شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار د غنمو د حاصلاتو د کم رنګ کېدو لامل په خپل وخت د موسمي بارانونو نه کېدل یادوي.
عموما په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې د غنمو فصل سږکال کم شوی دی. د هغې وجه همدا ده چې دا یو خو وچکالي ده، بل غالبان کم شوي هم دي. فصل عموما زمونږ د خپلو پټو غنمو سږکال د نسبتا د نورو کلونو نه کم شوي دي. د هغې وجه یو وچکالي ده او دویم دا د ښکاري چینجیان او څه پاتونه، نو دغه وجه ده. او په ټول افغانستان کې هم غنم چې دي عموما دغه دي کمزوري شوي دي سږکال.
د ننګرهار روداد چپرهار سررود شینواری کوټ گوشتا او یوشمیر نور هغه ولسوالۍ دي چې زیاتره ځمکې للمي دي او د خلکو هیلې د کال موسمي ورښتونو سره تړلې وي. د یادو ولسوالیو کروندګر وایي که حکومت او یا هم اړوند نړیوالې موسسې ورته د للمي ځمکو د خړوبولو لپاره د غرونو په لمنو کې چک ډیمونه یا د اوبو ذخیرې جوړې کړي، د دوی للمي ځمکې به پر وخت اوبه کیږي او ښه حاصلات به ورکوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د خوست اوسیدونکي وایي چې د پیټرولو او ډیزلو د بیو لوړېدو سره هلته د دوی په ولایت کې د موټرو کرایې هم لوړې شوې دي. د موټرو او ټیکسي ډرایوران بیا وایي د تیلو بیا دومره لوړ شوې ده چې اوس په کرایو کې ورته ګټه نه پاتې کیږي. بل لور ته د خوست ځایي چارواکي بیا د تیلو لوی سوداګر هم د پیټرولو او ډیزلو د بیو په لوړولو تورنوي. تفصیل به په دې رپورت کې واورو.
د خوست اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دې ولایت نږدې او لرې سیمو ته د موټرو د کرایو لوړېدو شکایت کوي او وایي اقتصادي کمزوري دی او د لوړو کرایو وس نه لري. د خوست میشتو په وینا چې په ورستیو میاشتو کې ډېرې سیمو ته د ټیکسیو کرایا نږدې دوه برابر لوړ شوې ده. یو تن محصل عزیز الله مشال رادیو ته وویل
مخکې موږ ویټس کتلو لسه پکریا به اوس هغه کریا دوه چنده کړی ده. موږ اوس موږ نشو کولی چې کوچنی موټر کې لاړ شو مجبور یو پخو لاړ شو پوهنتون ته یا دا رقم زرنج کې لاړ شو. دا رقم په خوست ګرمي چې خپل او دې ساتو دېش سانټي ګریډ کې ګرمي ته مجبور موږ پخو لاړ شو یا په زرنج کې لاړ شو.
موټر چلوونکي بیا د کرایو د لوړېدو لامل د تیرو د بیو لوړېدل بولي او وایي دوی ته په دې کرایو کې هم څه ګټه نه پاتې کیږي. خوستای موټر چلوونکي همایون وایي
تل کوم وخت پنځه درش په درش وي یس په دوه کام اتیا پاتیا دا نمونه خرڅېږي. میږ بالکل سپرلی نه وي رشکې لاس روپۍ وخولي میږ شل روپۍ وخولي میږ په ورځ کې زه ګیز روپلی یم شپږ بجې یس دانې په لمبر وي لوډ یم روشي دوه کسان سره کینی چې ورته وایم شل روپۍ کر یادو ورنه کیشي نه لوټ شي.
د خوست خار تیل پرون کې وایي چې د پېټرول او ډیزل بیې یوازې په خوست او افغانستان کې نه دی پورته شوی، بلکې په ټوله نړۍ کې بیې لوړه شوې ده. تیل پلورون کې بخت الله وویل
چې یو خو عمومي ګمرکونه ډېر جګ شوي دي، او بل د اوکراین مسله، د جنگ مسله، دا د تجارو مؤثریت نه ده، د کندرونو دا عمومي جګ شوي دي په نړۍ کې، یو په افغانستان نه ده، په ټوله نړۍ دا غول ده، په دوبۍ، په امارات، په لین، په هر ځای دا غول ده.
د تیل یو بل دکاندار مبارک شاوی
ولا تیل خدا سدی چې تجارتی شاید مثلا په نړۍ کې ډیر اوچت لوړې بیې قیمت شوی دی، نو موږ یو ورځ نه بل ورځ ته غوړو چې تیل ارزون شي، لیکن تیل ارزنی بیخي لري نه، هر څه چې دی په تیل پورې مربوط دی، ځکه چې اوړو دی مثلا یا غنم دی یا وریجې دی چرسی خارج نه یا بل هیوادونه، که چیرې تیل ارزون شي نو هر څه به د تیل په مطابق، تیل په پرتله به هر څه ارزون شي.
بل لوري ته د خو ځای چارواکي بیا د تیلو لوی سوداګر هم د پېټرولو او ډیزلو د بیو په لوړېدلو تورنوي او زیاتوي. سوداګر باید خپلو خلکو سره له انصافه کار واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
ما د معلوماتو له مخې دا ټول مشکل تجارانو جوړ کړی دی، تجاران باید د انصاف نه کار واخلي. انشاءالله تعالی په نږدې راتلونکي کې به دا به موږ واورو چې تیل هم داسې ارزان شول چې په دنیا کې به ساری نه وي، د افغانستان خپل تیل به وي او خپل تیل به خلکو ته په خپله عرضه کوو او په نازل قیمت به ورته عرضه کوو. چینایي او ترکی کمپنۍ راغلي دي او دا کار شروع دی.
د خوست اوسیدونکي داسې مهال د ښار لیرې او نږدې سیمو ته د موټرو او ټیکسیو د کرایې له لوړېدو شکایت کوي چې د تیرو د بیو ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم په بېسارې توګه لوړې شوي او په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پایو بجا
سروي
پدونی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پدرېنی مو بجو
د کرخي پغاړه
پسلورو بجو
د جنوبی وزیرستان خلکو په ټانک کې احتجاج کړی. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی په سیمه کې د بجلی د کمی مسله پوره کړي. دوی دډکه کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو دوی به له ګوملزام ډیم څخه بجلی بند کړي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسجد په دې رپورټ کې راکوي.
د ټانک ضلع جنډولا گریڈ اسٹیشن مخومخ 13 ورځ په احتجاجی درنیک شه نوز د سویلی وزیرستان ماسید قوم او د جنډولا بیٹانی قوم مشورونه د حکومت نه پخپلې سیمو کې بجلی د ناروو لوډ شیډینګ بند کول غوښتنه کړې ده او دا غوړه یې هم کړې ده چې که حکومت د بجلی لوډ شیډینګ بند نه کړ بیا ماسید او بیٹانی د ګومل زام ډیم بجلی کټ کول بنه و مجبور وي. په دغې برعکس د ویلی وزیرستان سرواکی تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی وویل
د مسجدو په خورا بند چکلا ګوملزام ډیم جوړ شو، بیا مسجدو کوم په دا شرایط باندې منځک حاضر کلا چې دغه ډیم نه جکنه بجلی جوړې دوه د مش فری دي او په څه ټیم پر حکومت دا بجلی مش فری رو کله په ویس په موکا موکا د مش نه بجلی کار کوي او چې دولت قامت متشی یا ولوري یا نور د سم په بجلی شې ته خرطیا نو شي کومي خلق خپل ریته والا چا ویل مين خپل یې خرچا غونخ خپل کوي د حکومت طرف اس قسم د مصر کو اپریشن نکو مشتا تلور دینزا او اوته ګنټی پورا ټوټل مشتا بجلیر کوي په ځنه لکه شه خو د مصر بجلیر وکاستا هنه د حکومت ځل انتظامیا او د کوم بټانی مسجد نه جو سلی کل سره وشول چې په بند عمل نه وشو چې ما بیا درنه وشول د کوم د غشتنه وا چې کوم د مصر میان چې لیکل شوی په د عمل وشي په دمو کا بند کوم دا اول په سموار پورا نو مطالبه حال نشي مشتا بجلی تیرا نشي یو ویژه چې کوم د ګمل
دی جنډولی سیمه یو مشر ملک پتو بیٹانی ویایی چه پاکستان حکومت دوی تا دا دخپل بجلی جایز حق زر ورورا ساوی
کومه موجا د ماسود او د بیتنی یو بجلی دا یو گریډ مودا دا ډیر ورځې کیږي چې ظالمانه لوټشډینګ ربنې شوري دا موجوده مشت دوش پښ غنټې بجلی راکې 24 غنټو شي 18 غنټې موږ لوټشډینګ دی او د موږ مطالبه دا چې یو مشر مویدا لوس کول کړي وي چې د بجلی بتاسو 24 گھنٹے درکو ادغه په بارش مختار نه وکړه کچری مذاکرات کامیاب سو بجلی په خوشه باندې راکړه خوشا کنه موږ سبا ډډ لائن واردا ټول ماسود بیٹنی ٹرائب دا مقال کړی دی موږ به دې ګومل ټایم لائن شته دا کټکو
په دغه باراکشه د جندولا سیمه یو بل او سه دن کی خبره هم وروي
منو عبد الله بیٹنه دا جندولا اوسیدن ک دلته د بجلی مسله دا جمیر وزنه کټ سوی دا اول 18 گھنٹے وا اوسه شپږ گھنٹے کړه د بجلی ما عوام د نور سرمنی چې مشتري شپږ گھنٹے بجلی راکې ځکه چې ګومل ډیم چې جوړ سوی دا مسود او بیٹنو دا مطالبه دا خاص کار مسود چې دا یمږي علاقې شو جوړ سوی دا نو اول یمږه حق ته چې دلته مشتري ملا اوسې بجلی به د نېشنل ګریډ ته والے کی جو صبای خود مختارې شه دغه خبره دا چې اول یې غی علاقې حق یې بجلی نو یې غنه بعد د بیا نېشنل ګریډ ته ورکول کی په کار د چې دا بجلی زر تر زر بحال سی او د عوام دا مطالبه ومنل
مشال ریډیو چې په جندولکشه د ماسید او بیٹانی قوم احتجاجي درنه په باراکشه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان سره تماس ونیولی هغه وویل چې د احتجاجي درنه مشرونه سره مقامی انتظامیه مذاکرات شری دي او د دغې سیمه بجلی لوډ شیډنګ مسله په مذاکرات او په خبره حل کول بنه لاګیا یي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت د خبرونې د پای شیبې دی. لانی ساجمل څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
نن د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 2022 او 23 مالي کال د بودیجې مسوده وړاندې کړل شو. د مشال ریډیو خبريال وایي چې د بودیجې د خزاني وزیر تیمور سلیم جګړه وړاندې کړه. د بجټ حجم 1.2 ارب روپۍ دی چې پکې د پرمختګ چارو لپاره 1.3 ارب روپۍ بیل کړل شوی دی. د شمالي وزیرستان چرواکي وایي چې لتیرو دریو ورځو راهیسې د دوو قبیلو اف یو مدیخلو ترمنځ د سمکې په سر جګړه روانه ده چې پکې د اف سی سواکي او سرتیری او یو عام وګړی وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان پرین مشال ریډیو ته وویل چې له دواړو قبیلو سره د ډسبندۍ لپاره د اف سی سواک په دفتر کې لوسنامه شوې وه خو د هغې باوجود ډزې وشوې او د اف سی سواک سرتیری پکې ووژل شو. له بلوچستان د لادرک کسانو د کورنۍ غړو ویلي چې حکومت یې سر تر سره د دې کسانو په موندلو کې مرسته وکړي. دوی دا خبره پرون په کراچۍ کې د پوهنتون د دوو زده کوونکو دودا الهي بلوچ او گمشاد بلوچ د لادرک کېدو خلاف په یو مظاهره کې کړې ده. د کراچۍ پولیسو تر اوسه د دې دوو بلوچ زده کوونکو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرون په سلورو چاودنو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 12 نور زخمیان شوي دي. دا چاودنې پرون په کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ ولایتونو کې شوي دي. د طالبانو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرون په کونړ کې پر رینجر موټر د ماین په چاودنه کې یو غړی وژل شوی او شپږ نور زخمیان شوي دي. دغه سي په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخی نړیوال هوایي ډګر د کارکونکو په موټر په یو برید کې د دې هوایي ډګر دوه کارکونکي وژل شوي او شپږ تنه نور زخمي شوي. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې روس د اوکراین په خارکیف ښار کې جنگي جرمونه کړی دي. سازمان نن ویلي چې په خارکیف کې په بلا امتیاز بمباری کې په سلګونه ملکیان وژل شوي. د سازمان په وینا په دې بمباری کې د هستوګنې ځایونه پراخ کړل شوي او زیاتره وختونه په کې کلسټر بمونه کارول شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو ورده چې انیس اجمل وړاندې کول دي. سر د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدي. سبا به تاسو په خدمت کې حاضرې جو. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.